درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلالرم ګران زده کوونکو چې ټول بجور روغ او صحت مند بیاسته، زه تاسو شوون کی تاسو ټول ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوسته شراغلاست وایم. ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي تعادل، چې د 55 صفحې څخه پیل تر 40 صفحې پورې دوام لري. څلورم څپرکی اووم لوست دی. ګرانو زده کوونکو، راځو کیمیاوي تعادل پیژنو. مخکې له دې چې موږ او تاسو کیمیاوي تعادل وپیژنو، موږ او تاسو د ترسره شوو تجربو په پایله کښې دا څرګنده شوې ده او دا ښودله شوې ده چې ځینې کیمیاوي تعاملات د تعامل کوونکو برخو له بشپړېدو څخه مخکې دوی په ټپه درېږي، یعنې تعامل په نیمه درېږي، تعامل په بشپړه توګه نه ترسره کېږي. خو دلته دغه د پر دې اساس چې ولې تعامل نه ترسره کېږي، ولې په ټپه درېږي، یا هم د تعامل کوونکو کیمیاوي تعامل کښې جریان یا تعادل ته رسېدلې حد څخه نه وي رسېدلې، دلته د تعادل څخه یې مفهوم یا هدف چې شه دی، په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو. ګرانو زده کوونکو، لومړی کیمیاوي تعادل پېژنو، چې خپله کیمیاوي تعادل موږ او تاسو وایو که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کښې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، عبارت د کیمیاوي تعادل څخه دی. د بېګې په توګه موږ او تاسو وینو چې دلته نایتروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی. په دې مرکب کښې که چیرې د تعامل څخه وروسته، یعنې په عین وخت کښې دوی په تجزیوي تعامل د دوی ترمنځ ترسره سوی دي، وینو چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد دواړه د دوی سرعت په یوه اندازه اوسي او مساوي اوسي، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعادل ویلی سو. چې دغه کیمیاوي تعادل ځینې ځانګړتیاوې، ځینې خواص پر اساس هم کولی سو چې په مکمل ډول کیمیاوي تعادل وپېژنو. هغوی کیمیاوي خواص عبارت دي، مثلا کیمیاوي تعادل چې د خپله عموما همیشه په سرپټې لوښي کې رامنځته کېږي، تر څو محصول یا هغه اولیه موادو مقدار په هغوی کښې بدلون او تغییر رامنځته نه سي. دوهم کېدی سي ځینې وختونه د تعادل په جریان کښې د تعامل کوونکو او خپله د هغوی د لومړنیو موادو غلظت کېدی سي چې څه اوسي ثابت پاتې سي، ځکه د دوی ترمنځ شي رامنځته کېږي، تعادل رامنځته کېږي. دریم کېدی سي چې کتلست هم خپله د په تعادل باندې چې شي ولري اغیزه ونه لري، کېدی سي اغیزه ونه لري، خو یوازې تعادل د ته د رسېدلو په وخت کښې کېدی سي چې د هغوی وخت چې شي کړي لنډ کړي. نو په همدې خاطر وایو چې دا هغه ځینې خواص دي د کیمیاوي تعادل ده چې په دې ځای کښې چې شي کېږي ترسره کېږي. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعادل ډینامیک خاصیت دی، چې دغه ډینامیک خاصیت او ډینامیکي طبیعت هم د په کیمیاوي تعادل باندې اغیزه لري. او بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو وایم موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل د کتلې د اغیزې قانون لرو، چې دغه قانون ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته دا را زده کوي چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل کښې د کتلې اغیزه پر کیمیاوي تعادل باندې چې په ټپه درېږي یا تعامل په بشپړه نه مکمل کېږي هغه رایادي. دا قانون چې د ګرانو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره په 1843 زېږدي کال کښې د ګولبرګ او واګ په واسطه سره چې دوه عالمان وه رامنځته شول. ده په خپلې دې قاعدې کښې موږ او تاسو ته ویله چې د کتلې د اغیزې قانون په نوم سره یاد کړه، او یا هم د تعادل د قانون په نوم سره یاد کړله، چې په دې قانون کښې وایي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا چې د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. د کیمیاوي تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. دا د کیمیاوي تعادل قانون سو. ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي تعادل مو وپېژندل. اوس راځو ځینې کیمیاوي تعاملات دي چې هغوی باید وپېژندل سي، چې عبارت د رجعي تعاملات څخه دي چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستي دي، بیا هم یو مرور په کوو. رجعي تعاملات هغه تعاملات دي چې په دواړو جهتونو سره سرته رسول کېږي، یعنې دا چې لومړني مواد محصول جوړوي او محصول مواد بیت په لمړنۍ مواد باندې تجزیه کوي. د دې مراد تاسو تجزیه تعامل رجعي تعاملات وایو. د بیلګې په توګه مراد تاسو وینو نایتروجن غاز د اکسیجن غاز سره تعامل کوي. دلته مراد تاسو څنګه پوسو چې د دې ترمنځ رجعي تعاملات تر سره یو خود غدو وکټورونه او غش په واسطه سره مراد تاسو پوهیږئ چې دا یو تجزیه تعامل دی. بل په همدې ترتیب کچیر د دې محصول مواد مراد تاسو بیا تودوخه ورکړو یو اندازه یا هم د یو کتلس پښتون کې د دې ترمنځ د دوی څه شي تجزیه سي د بیت په خپل لمړنۍ اعضاء باندې تجزیه کیږي. نایتروجن ورڅخه جلا کیږي او اکسیجن غاز ورڅخه هم جلا کیږي. په همدې ترتیب کلسیم کاربونیت مرکب د کلسیم کاربونیت مرکب چې د بیت په خپل آیونونه باندې څه کیږي تجزیه کیدای شي. کلسیم کاربونیت کچیر تجزیه سي د دې ترمنځ رجعي تعامل داس تر سره کیږي چې کلسیم اکساید جلا سي او په نتیجه کې کاربون ډای اکساید ورڅخه بیل سي. نو بیرته که چیرې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید یو له بل سره تعامل وکړي مراد تاسو ته کلسیم کاربونیت مرکب په لاس راکړي چې دا د دې ترمنځ یو رجعي تعامل ترسره. تاسو ګرانو زده کوونکو یو هم غیر رجعي تعاملات پیژنو چې دا هم هغه تعاملات ته ویل کیږي چې په یو جهاد سره سرته رسیږي، لومړنی محصول جوړوي، خو په همدې شرایطو کښې محصول مواد خو محصول مواد بیرته په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کیدلی. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ لکه کاربون چې د خپله د اکسیجن سره چې کاربون په جامد شکل سره پیدا کیږي د اکسیجن غاز سره تعامل کوي، په نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چیرې موږ تاسو وګورو دا ډول بیا غیر رجعي تعاملات دوی نه شي کولی بیرته چې خپله په لومړنیو موادو باندې چې شي تجزیه سي. محصول مواد لاس راکوي چې کاربون ډای اکساید، خو کاربون ډای اکساید غاز بیرته په محصول تعامل کوونکو موادو یا په لومړنۍ موادو باندې نه شي تجزیه کیدلی. په همدې ترتیب که چیرې موږ تاسو وګورو دوه مالیکوله دوه اټومه هایدروجن د چې سره د یو اټوم اکسیجن سره تعامل کوي چې دواړه د غاز په حالت کې دي. کله چې تعامل کوي دوی په چش باندې په اوبو باندې تجزیه کیږي. دوه مالیکول اوبه مراد تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي، خو چیرې بیرته محصول مواد په لومړنیو مواد باندې نه شي تجزیه کیدلی. په همدې ترتیب زینک د سلفوریک اسید سره تعامل کوي چې موږ او تاسو ګورو زینک سلفایډ په لاس راکوي، او هایدروجن کچیر وګورو دوی بیرته خپل په لومړنیو مواد باندې نه شي تجزیه کیدلی، چې دې ته موږ او تاسو غیر رجعي تعاملات وایو. بل زده کوونکو د غیر رجعي تعاملاتو څخه موږ او تاسو راځو وروسته یو هم د تعامل تعادل و چې موږ او تاسو مخکې هم ولوسته که په یو تعامل کښې د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي دې حالت موږ او تاسو تعادل ویلی سو. خو یو هم فزیکي تعادل وایو چې فزیکي تعادل بیا خپله په یو فزیکي تعامل کښې د دواړو جهتونه د دواړو خواوو یعنې تعامل مواد او محصول مواد د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره څه شي اوسي مساوي اوسي عبارت ده فزیکي تعادل څخه. دي لکه تاسو چې د اوبو په تجزیه کښې وینې چې د اوبو دغه تجزیه کول خپله په یو سرپټ لوښي کې څه شي سوې ده ترسره سوې ده، چې په دې تجزیه کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن غاز د اکسیجن غاز سره په یو سرپټ لوښي کې داسې ترسره سوې ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د دوی ترمنځ خپله یو رجعي تعامل ترسره سوی دي. تعامل مواد او محصول مواد دواړه طرفونه یا دواړه جهتونه سرعتونه چې دي یو له بل سره مساوي دي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د دې لپاره موږ او تاسو د تعادل یو ثابت لرو چې هغه د تعادل ثابت مساوي کیږي په کیو سي سره، چې کیو سي خپله موږ او تاسو ته د تعادل ثابت را یادوي چې دلته سي په توان د سي یا مثال د یو اټوم غلظت اوسي. په همدې ترتیب اے ضربی ډي تقسیم پر اے ضربی بی سره کیدای شي د دوو موادو ترمنځ د هغوی غلظت په همدې طریقه سره چې شي کوم راو تاسو لاسته راوړو. نو دغه کیو سي او کی سي چې د خپله د تعامل دواړه طرفونه یعنی ښې خواته کیدای شي چې حرکت وکړي داسې راشي. او موږ او تاسو کولای شو چې په دې سره مثالونه هم حل کړو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی په تعادل باندې هغه اغیزمن عوامل یا دلی شاتلیه اصل وایو چې کوم اغیزمن عوامل دي او د چا له خوا څخه منځته راغلي په هغه باندې بحث کوو. بیا راځو موږ او تاسو مثالونه به هم حل کړو. په دې برخه کښې موږ او تاسو هغه اغیزمن عوامل لرو چې هغه عبارت د غلظت د بدلونونو اغیزه ده، چې کیدای شي د غلظت بدلونونه هم یو اغیزمن لامل اوسي په تعادل باندې. بل هم د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون، په حجم کې تغیرات او بدلون راتلل، او د تودوخې د درجې اغیزه. څلورم هم د کتلستونو اغیزه چې هر یو یې په ترتیب سره موږ او تاسو تاسو ولولو. لومړی راځي ګران زکونکو د غلظت د بدلونونو اغیزه ده چې په دې باندې باس کو. کچیر موږ تاسو ګورو خپل په یو کیمیاوي تعامل کې کچیر په تعادل کشي یا هم د تعادل په حالت کشي قرار ولري، د تعامل یوه برخه پکې زیاته سي، دلته تعادل له منځه ځي. دلته تعادل له منځه ځي ځکه چې دلته تعادل موږ او تاسو چې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي. نو که چیرې دی دلته یو تعامل د تعادل په حالت کې وي، خو یوه برخه پکښې زیاته، یا محصول پکښې زیات شي یا تعامل پکښې زیات شي، په دې کې یو برخه زیات شي، د دوی تعادل چې کېږي له منځه ځي. داسې چې که تعامل کوونکي مواد زیات شي نو تعامل ښې خواته، او که تعامل کوونکي مواد کم شي تعامل کیڼې خواته حرکت کوي. نو همدا ترتیب سره محصول هم ور زیاتېږي، تعامل چپې خواته، او که محصول کم شي نو تعامل بیرته ښي خواته چې شي کولی شي حرکت کولی شي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، نایتروجن او اکسیجن ګاز ترمنځ هغه د غلظت د بدلونونو اغیز موږ او تاسو شي. که چیرې د محصول دې طرف زیات شي مخ پر ښي خواته حرکت کوي، او که چیرې دا طرف کم شي مخ پر کیڼې خواته دوی څه کوي حرکت کوي. د مثال پر ډول موږ ته یو مثال یې راکړی دی. په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي چې د نایتروجن ګاز چې د څلور مول د مولونو شمېر راکړی دی، څلور موله، په همدې ترتیب سره د نایتروجن د مولونو شمېر د اکسیجن د یو مول، او په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید د څلور موله دی. تاسو د دوی څه پیدا کوي؟ د دوی هغه غلظت پیدا کوي. نو موږ او تاسو راځو د دې د غلظت د بدلونونه په دې ترتیب سره داسې پیدا کوو چې فورمول لرو چې خپله کاسي مساوي کېږي د دوی د عنصرونو هغه د مولونو شمېر پر اساس باندې فورمول مو جوړ کړ. د هرې کمیات پر ځای باندې خپل څه شي وزه کوو، قیمتونه وزه کوو، د نایتروجن د اکسیجن، او پر دې ترتیب د نایتروجن مونو اکساید پر ځای قیمتونه مو وزه کړله. بلاخره کله چې مو قیمت وزه کړ، په نتیجه کښې موږ او تاسو دوی وینو چې دا مربع ده، او لاندې طرف ته چې مو د اکسیجن او د نایتروجن قیمت یو ضربې څلور مساوي په څلور سره کېږي. څلور مربع مو مربع کړ، شپاڼس پر څلور مو تقسیم کړ، مساوي په څلور سره سو. چې دا موږ او تاسو کولی شو چې د مختلفو مرکباتو د دوی هغه د غلظت د بدلونونو اغیزه په همدې ترتیب د دوی غلظت څه شي کو لاسته راوړو. یو بل عامل هم ګران زده کوونکو، هغه د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون دی، چې په جامداتو او مایاتو باندې د فشار اغیزه زیات وخت ډېره کمه وي، خو په ګازاتو باندې فشار ډېر اغیزه لري. نو د فشار لږ تغییر هم د تعادل حالت څه شي کولی شي له منځه وړلی شي. نو که په یو سیستم باندې فشار زیات شي، تعامل چټکتیا هغه خواته زیاتېږي، خو که چیرې په یو سیستم باندې فشار کم شي، نو په همهغه خواته په هغه هم ترتیب سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي، ځکه د فشار په زیاتېدو سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي. نو دا هم د فشار اغیزه وه. او په همدې ترتیب یو هم راځو د تودوخې د درجې اغیزه وه، چې ګران زده کوونکو د تودوخې درجې په زیاتېدو سره کېدای شي، چې موږ او تاسو مخکې هم لوستي وي، د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا راته بیان کړي یا راته وښي، کېدای شي چې هم د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا ښي خواته د تعامل ښي خواته، او د اکزوترمیک تعاملات چټکتیا بیا کومې خواته کیڼې خواته زیات شي. یعنی که چېرې موږ او تاسو اندوترمیک ووایو، لکه په لاندې مثال کې تاسو ګورئ، نایتروجن ډای اکساید او نایتروجن مونو اکساید او اکسیجن ترمنځ تعامل داسې ترسره شوی ده چې دوی کومې خواته د تعامل وشي خواته د اکزوترمیک تعامل څه شي شوی ده، د اکزوترمیک تعامل ترسره شوی ده. خو د تعامل و چپ طرف ته بیا تاسو وګورئ، بیرته که چیرې موږ او تاسو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکړو، د تودوخې په واسطه سره دوی پر دوه مالیکولو موږ ته څه شي په لاس راکوي، نایتروجن مونو اکساید په لاس راکوي. نو په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دلته تعامل د چپ خواته کومې خواته د ښي خواته و چپ خواته څه شوی دی زیات شوی دی، اندوترمیک تعامل څه شوی دی ترسره شوی دی. راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل عامل اغیزه یې دا وه چې د کتلستونو اغیزه وه، چې خپله کتلستونه هم کېدای شي چې د تعادل په ثابت سره او د تعادل په موقعیت باندې یو اغیزه هیڅ اغیزه ونه لري، ځکه کتلستونه چې دي د فعاله کوونکي انرژي د کموالي لامل ګرځي، کیمیاوي تعاملات چټکوي، چټکتیا ورته بخښي، او ما تعادل ته د رسېدو وخت څه شي کوي لنډوي. لکه تاسو په دې مثال کې چې وینئ، موږ او تاسو وینو دلته سلفر ډای اکساید او اکسیجن سره تعامل کوي، د دوی ترمنځ چې یو رجعي تعامل یا هم کیمیاوي تعادل رامنځته شوی دی، چې دواړو طرفونو ته موږ او تاسو ګورو د دوی هغه کتلیست چې ته هیڅ اغیزه یې نه ده پې کړې. رانو زکون کومره تاسو دلوست ارزونی تر اور سیدلو چې دلته سو سوالونه مطرح شوی دي درجه ای او غیر درجه ای تعاملات کوم تعاملات ویل کیږي په تعامل باندې اغیزمن عوامل کوم دي ویل کی دریم د غلظت ثابت ماده ده ویل کی مننه ګرانو زکون کوم موږ او تاسو نن نه یو درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکو لوست پوری شي چاره ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هله لرم ګرانوز د کون کو چټول بجور رو او صحت مند به استی ګرانوز د کون کو تاسو ټول ته یو د لبیا د ولسم ټولګي کیمیا مضمون و هم لوست شراغ لاس وایم او هله لرم چې د لوست رستنی شی بو پرمی ملتیا وکړي ګرانوز د کون کو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده الکائنونا چې دا دواتیه می صفه څخه فایل تر یو نیوی می صفه پورې به دوام ولري الکائنونه ګرونز د کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې الفاتیک مرکبات ویل چې دا د ډولونو څخه یو هم الکائنونه و چې الکائنونه خپل غیر مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ درې ګونی اشتراکی اړیکې وجود لري او د دوی د الکینونو لومړی مرکب چې د هغه خپله یا استلین مرکب ده چې عمومي فرمول یې مساوي د سی ان ایچ دوه ان منفي دوه سره چې ان دلته کېدای شي چې دوه یا هم له دوه څخه زیات قیمتونه واخلي چې موږ او تاسو ول لومړی مرکب شته استلین او د دوی هر ون کېدای شي چې دوه یا سو دریګونی دوه یا سو مالیکولې دوه او یا هم دریګونی یا هم سو دریګونی اشتراکي اړیکې جوړې کړې او کچيري الکینونه څخه د هایدروجن دوه اټومه جلا سی بیا د هغوی اړوند الکینونه لاسته راځي او د الکینونو یو دوه دریګونی اړیکې کېدای شي چې ولري نو رازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د الکینونو جوړښت ته چې په الکینونو کې خپل یو بنسټیز عامل هغه د هغوی په مالیکول کې د هغوی درې ګونی اړیکې دي چې د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونی اړیکې شتون لري چې په دې جوړښت کې درې جوړ شوي یا درې جوړه ګډ شوي الکترونونه چې دي شپږ الکترونی اړیکې لري یعنی د شپږ الکترونی کې اړیکه په اساس په دې ځای کې برخه اخیسته ده او د کاربن د اټومونو ترمنځ درې ګونی اړیکې جوړې چې د دوی چې دي د اس پی هایبرید سوینه په شکل کې د اس پی هایبرید په حالت کې دوی شتون لري هر یو یا هر یو یو د سیګما یو اړیکه لري چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي د اړیکو ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه ده او په دې ترتیب سره دوی چې دي د کاربن د اټومونو ترمنځ د پی 2 نه هایبرید شو اوربیتالونه د اس پی په اوربیتال باندې په عمود ډول یو نوي درجه زاویه جوړه کړې ده او دویم کاربونی چې تاسو ویني هغه د پی د اوربیتال سره په موازی ډول وجود لري چې د دې اوربیتالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کېدای شي یو په شو سي نه نوته وسی لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وویني یعنی داخل اوسې او د دې ترمنځ د پای اړیکه جوړه کړې ده چې درې ګونی اړیکه د یوې سیګما اړیکه او یا هم د دوو پایل اړیکه څخه چې شوه ده جوړه شوه ده او دوی چې دي اس پی هایبرید درلودونکي دي او د الکینونو هغه جوړش چې موږ تاسو ولیدل او تر ازو د الکینونو ایزومیرونه ته چې د الکینونو ایزومیرونه سره ډول دي د الکینونو ایزومیرونه الکینونه ایزومیرونه چې تکرارونه ځکون کو هغه د کاربونی زنجیر په جوړښت او هم په زنجیر کې د درې ګونی اړیکه په درلودلو سره د دوی په موقعیت پورې اړه لري یعنی د الکینونه له ایزومیري سره سره لښته ورته دي خو د سیس او د ترنس ایزومیري دوی نه لري د سیګما د دوو اړیکه په اساس جوړ شوی دي او د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د اس پی هایبرید درلودونکي دي او په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه درجه چې د یو سلاتیا درجه ده په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي او یو لومړی مرکب چې د هغه استلین ده چې استلین خپل یو خطي مالیکول غوندي یا مالیکولي جوړش لري خطي مالیکولي جوړش لري او په همدې ترتیب استلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري رازو ګرازو کوونکو د الکینونو ایزومیري ته چې دوی چې دی دال قانون زمیره چې د کاربونی زنجیر په جوړښت او د هغوی په زنجیر کې د هغوی د درې ګونې اړیکې ځای پورې اړه لري، یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري چې د کاربون د دوه اټومونو په واسطه سره دوی منځته راځي او د الکینونو له ایزومیري سره دوی څه لږ څه ورته والی لري، خو دوی چې دی د سیس او د تریمس ایزومیري نه لري، او د دوی د دوه کاربونونو ترمنځ د سیګما هم د دوه اړیکو پر اساس جوړ شوي دي. د اس پی هایبرید درلودونکي دي چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځته راځي، او مالیکول یې خطي دی. او په همدې ترتیب لومړی مرکب ایسیتلین و چې موږ تاسو ویل، او ایسیتلین او پروپاین چې د ایزومیري نه پکښې لري خو بیوتاین پکې ایزومیري لري، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ تاسو د بیوتاین ایزومیري حالات وینو چې د دوی هغه جوړښتیز فرمولونه چې دي یو له بل سره توپیر لري، خو مالیکولي فرمولونه یو له بل سره ورته دي، یعنې یو شان دي. ګرانو زده کوونکو، د الکانونو نوم ایښودنه وایو. چې د الکانونو نوم ایښودنه چې وه، موږ تاسو ویل چې دوی چې دي الکینونو ته ورته، یعنې یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو که چیرې وګورو دوی په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه، لومړی د الکان ګروپ د سیکلین مشتق ګڼل شوی دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو داسې وایو که چیرې د اشتقاقي نوم ایښودنه پر اساس وګورو، د ایسیتلین دوی نوم ایښودنه په دې ځای د مرکب نوم داسې کوو چې ایتایل اسید، او که چیرې د ایوپک په طریقه سره بیا د دوی نوم ایښودنه وکړو، نو موږ تاسو وینو چې د دوی مرکباتو مثال هغه وړ زنځیر انتخاب سو، د کاربن او کاربن تر منځ درې ګونې اړیکه وټاکل سو، او په همدې ترتیب نه شماره ګوتاري کیږي. وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د ماویزې نوم اخلو، یا د کوچني پاتې شینو او د لویو پاتې شینو نوم اخلو، په پیل کې د ټول مرکب نوم اخلو. دا چې د کاربن او کاربن تر منځ درې ګونې اړیکه ده، نو موږ تاسو د اے این اے په ځای باندې د وای این ای کلمه اضافه کوو، نو وایو چې په درېیم کاربن باندې میتایل، ځکه چې د یو میتایل ماویزه نصب شوې ده، په درېیم کاربن باندې میتایل، او پر اول کاربن باندې څو ګونې اړیکه ده، درې ګونې اړیکه وجود لري. نو موږ وایو تاسو وایو چې پر اول کاربن باندې بیوتاین، یا هم داسې ویلی سو چې پر دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ دا چې درې ګونې اړیکه کېدای شي چې د اوږد زنځیر په هر موقعیت کې کېدای شي چې غوره کړي. نو په همدې اساس موږ تاسو لومړی وایو چې پر دوام کاربن باندې بیوتاین، دا رقم د دوی کولی سو چې د دوی نوم ایښودنه ساره کړو. تاسو د الکاینونو فزیکي خواص، دا چې موږ تاسو د الکاینونو نوم ایښودنه وویل، اوس راځو د دوی فزیکي خواص وایو. الکاینونه چې دي، فزیکي خواص د الکانونو خواص ته لږ څه ورته دي، او هغه الکاینونه چې له دوه څخه تر څلورو پورې د دوی د کاربونونو شمیر، یعنې د دوی د اټومونه چې دي، هغوی د ګاز په حالت کې وجود لري. له پنځو څخه بیا تر شپږو پورې کېدای شي چې د دوی کاربونونه چې دي د مایع په حالت کې وجود ولري، خو د شپاڼو څخه پورته دوی چې شته په جامد حالت کښې شتون لري. او په همدې ترتیب ایسیتلین چې د هغه 103 درجې سانتي ګریډ کې په ایشېدو راځي، خو ایسیتلین چې د بیرته کېدای شي چې په منفي 3.5 درجې د سانتي ګریډ کې څه شي په ایشېدو راځي. نو همدې ترتیب سره دوی چې دي په اوبو کې د کوچني الکاینونو د حل کېدلو قابلیت لري، چې د ایزولوګ او د الکینونو او الکانونو په نسبت دوی چې دي زیات دي د دوی حلېدل، خو بیا هم دوی چې دي په اوبو کې لږ څه حلیږي، یعنې لږ څه حل کېږي. او په همدې ترتیب دوی چې دي په کوچنیو الکاینونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري. زه ګراو زده کوونکو، د الکانونو کیمیاوي خواصو ته چې فزیکي خواص یې موږ او تاسو ولوستل، دا چې دوی چې دي کیمیاوي خواص یې د دوی د درې ګونې اړیکې په ځانګړتیا سره، یعنې د کاربون د اټومونو ترمنځ، دوی د اس پی هایبرید په درلودلو سره، او همدا ترتیب د دوی تعاملات چې دي د هغوی د ډلې څخه یو هم د الکانونو ځانګړتیا ده چې کولی شي جمعي تعاملات سرته ورسي. خو د الکانونو تعاملات چې دي، هغه کېدای شي چې په دوو پړاوونو کې داسې ترسره شي. په لومړي پړاو کې کېدای شي جمعي تعامل په درې ګونې اړیکې کې ترسره شي چې الفین او د هغه مشتقات لاسته ورڅخه راځي، او په دویم پړاو کې کېدای شي چې اولفینونه د هغوی د تشکیل شویو مشتقاتو، یعنې په الکانونو او د هغوی په مشتقاتو باندې کېدای شي چې څه شی ومومي، بدلون ومومي. نو په همدې خاطر راځو موږ او تاسو د ایسیتلین هغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي چې موږ تاسو په دې ځای کې وینو د دې جمعي تعاملاتو کې اسیتلین راځي د برومین سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د برومین د اوبو رنګ چې د هغه له منځه تللی ده او د سوګني اړیکې توصیفي تعامل موږ تاسو ته ورو ورو د دې ترمنځ چې کیږي تر سره کیږي د ډای بروم او ایتین په نوم سره یو مرکب په لاس راکی خو کچیر د الکاینونو هغه هایدروجنیشن تر اوسه ډیر سو دال قانونو په هایدروجنیشن کې بیا ګران زکون کو تاسو وینئ چې دال قانونو پر نسبت دی ورو ورو دلته تشکیری عمل تر سره کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینئ د ایفین په نوم سره یو مرکب تشکیری لاس راکی ځکه چې دلته موږ تاسو وایي چې د القانونو چې سوال القاین دلته ایسپلین هایدروجنیشن سو نو ځکه په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې دلته چې لاس راکی تعامل ورو دی او په نتیجه کې د ایتین په نوم سره یو مرکب تری لاست راځي خو کچیر د الکاینونو هغه پولیمرایزیشن ته ځیر سو د پولیمرایزیشن کې دی کولای چې د کتلونو کتلستونه پښتون کې یو لبل سره تعامل وکړي او د شرایط په پام کې نیول سره کې د بیلا بیل مرکبات شې ستري لاست راځي نو په دې ترتیب تاسو ګوري په دې مالیکول کې اسیتلین د بل اسیتلین مالیکول سره تعامل کوي په نتیجه کې بیلا بیل مرکبات تری لاست راځي او په دې ترتیب یو هم د القاینونو تعویزي تعاملات ګران زکون کو چې اسیتلین مالیکول کولای شي د هغه د مون الکالیا مشتقاتو د هایدروجن د اتومونو او په دې ترتیب د فلزات سره شو کړی تعامل وکړي او په نتیجه کې شي د دوی د اسیتلین او د هغوی ترمن مثال تعویزي تعامل تر سره شي او د اسیتلین او د هغه د مون الکال مشتقات چې د هغه د هایدروجن د اتومونو د قوی الکلی د اغیز له عمل یعنی د الکلی فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کېدای شي چې د الکلی فلزات په واسطه سره چشسي یو تعویزي تعامل تر سره کړی او په نتیجه کې اسیتلایدونه ورسخه چشسي لاست راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکه شی ویني موږ تاسو الکاینونه دي د تیزاب په توګه د دې سره چشکوي د تیزاب په توګه دلته عمل اجرا کوي او کوي الکلی ته چې خپل پروتون اور کوي یا پروتون اور کړي دي اسیتلایدونه یا هم د مالګ په شان یو نو مرکبات چې شکیر ورڅخه لاست راځي چې د اوبو په واسطه د تشکیل هایدرولیز کیږي او د اسیتلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده او په دې ترتیب سره موږ تاسو وینو خو د ایتلین او د ایتان په نسبت بیا کچیر وګورو دوی د دوی القانون چې دی یو په مکمل شکل اسیتلایدونه ورڅخه تشکیږي لاست نسکونکو یو هم موږ تاسو ول چې د القانونو د کورنی څخه لمړی او ساده مرکب ایسیتلین و چې خپل ایسیتلین سر ډول ځانګړتیا لري دا به وای خالص ایسیتلین چې د هغه په صورت بوی نه لري خو د ایسیتلین دغه بد بوی چې د کېدای شي چې دا د کلسیم کاربایت څخه تر لاسته راسي یا منځ ته راسي او هم په هغه کې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کېدای شي شتون ولري چې دا بد بوی کېدای شي د هغه څخه وجود ولري او ایسیتلین چې د ایسیتلین مرکب یا مالیکول په اوبو کې په منحل دی په اوبو کې حلیږي خو بیا هم دا چې ایسیتلین په مخلوط ډول وجود لري نو د ایسیتلین مخلوط چې د هغه له هوا سره کېدای شي چې د چاودیدونکي خاصیت درلودونکي وي نو په همدې بنسټ خپل د ایسیتلین سره د کارول په وخت کې باید ډیر احتیاط وسي ځکه د ایسیتلین د سوځیدو څخه کېدای شي چې په ډیر اندازه تودوخه چې هغه تقریبا 1200 کالری ژول پر مول ده کېدای شي چې شي تولید سي نو په همدې اساس بل د ایسیتلین چې د موږ تاسو مخکې هم ویل چې د القاینونو لومړی مرکب ده په ډیره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځي او 300 درجه سانتي ګراد تودوخه چې شکوي تولیدوي نو کولای شي چې ایسیتلین د فلزاتو په پرې کولو کې د په ویلډینګ کاری کې یا هم په ویلډینګ کولو کې د فلزاتو استفاده وسی او په دې ترتیب سره کېدای شي چې د مرکب ته موږ او تاسو مثال دی یو ایسیتلین احتراق د ډیر سود د په کیمیاوي خواص او کیمیاوي تعاملات کې دوی چې دی په آزاد هوا کې احتراق کوي او به کاربن ډای اکساید او یو اندازه شور څخه خلاص راځي انرژي ور څخه خلاص راځي او د دې جمعي تعاملات چې موږ او تاسو وینو دوی چې دی د هایدروجن سره تعامل کوي په نتیجه کې په لمړي پړاو کې یو ایتلین مستقلا سره کوي داسې په دوام پړاو کې موږ تاسو ته چې په لاس راکې ایتان تشکیل کی او یا هم ایتان په لاس راکړي اوړو کله ستاسو کوونکو اوس موږ تاسو د لوست په دې برخه کې ارزونه تر اړولو چې پر ځوان کې خصوص سوالونه مطرح شوي دي تاسو به دې ته ځواب ورکړئ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د درسي ساعت تر راتلونکي اونۍ مهال ویش، راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو.